امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ورځې نه نیمې بجې کیږي لومړی تاسو په مخړی د خبرونو لندېسته
د حکمتیار نوم د امنیت د شورا د بندیزونو د لسنه لری شو د ایران د پازداران انقلاب قومندان ویلی دی ایران به خپل میزایلونه هغه وخت استعمال کی چې امنیت په خطر کې وي او د هغو اوو هیوادونو اتباع چې اکثریت مسلمانان دي اوس امریکا ته په الوتکو کې سفرونه کولی شي
نن شنبه ده د 2018 کال د فبروري د میاشتې 14مه نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې د حکمتیار نوم د امنیت شورا د بندیزونو له تور لیست څخه لیرې سو په زابل ولایت کې د واورو د اورېدو له امله د کابل کندهار لویه لاره مسافرو او موټر چلوونکو ته ستونزې پیدا کړې او په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د واورو د ښویېدو له امله څو تنه مړه سوي دي دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ په باره کې اورېدلی سي اوس و پر خبرونه زیبا خادم تاسو وای
السلام علیکم درنو اوریدونکو د حکمتیار نوم د امنیت د شورا د بندیزونو د لسنل لري شو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د دې شورا د بندیزونو د لسنل 13 ورځ د فبروري په 3مه لري کړ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په ویپانه کې په خبرشي وی بیان کې ویل شوی دی چې په ګلبدین حکمتیار باندې لګیدلې بندیزونه لري شوی دی په دغه بیان کې راغلی دی چې په بندیزونو کې د حکمتیار شتمنی کنګل شوی و او په سفرونو یې بندیزونه لګیدلې و د ملګرو ملتونو بیان وایي چې د ملګرو ملتونو د 2015-2023 پریکړه لیک په اساس په ګلبدین حکمتیار دا بندیزونه لدی وروسته نشته دی او د بندیزونو د لسنې نوم لری شو د ملګرو ملتونو په خبر پانه کې ویل شوی دی چې ګلبدین حکمتیار د القاعده او داعش ډلو سره همکار بلل شوی و او د ښاغلي حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د بندیزونو او تعزیراتو په لسکې د 2003 کال د فبروري په 6مه اچول شوی و اوس د دغه تعزیراتو د لسنه د حکمتیار نوم ووته په دې باره کې پوره راپورټ لرو چې د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ ورختونو د کابل قندهار په لوی لارې مسافرو او موټروانانو ته مشکلات پیښ کړي دي د زابل په ولایت کې واورو او بارانونو د کابل قندهار د لوی لارې په سر مسافر او موټر چلوونکي د ستونزو سره مخامخ کړي دي ستونزه تر ډیره هدا پورې د اغه نړیدلو پلونو او پلچکونو لوجه پیدا شوې ده چې په امنیتي پیښو کې نړیدلې دي د ایران د پاسداران انقلاب قومندان ویل ایران به خپل میزایلونه هغه وخت استعمال کړي چې امنیت په خطر کې وي د ایران د بالستیکي توغندي د امتحانولو رئیس چې جمهور رئیس ترامپ په ایرانی افرادو او هغه شرکتونو بندیزونه ولګول چې پاسداران انقلاب سره تړلې دي د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې خړپړ شوې دي د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین ویل واشنگتن ایران ته د هغې بې ثباتۍ اطلاع ورکړه او ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې ایران د اور سره لوبې کوي د ایران د پاسداران انقلاب رئیس ویل موږ شپه او ورځ کار کوو چې ایران وساتو که موږ د دښمن نه یو وړوکی اقدام وګورو نو په سرونو به یې زموږ د میزایلونو غړمبهار جوړ شي سره د دې ترخو الفاظو د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې د ایران د اقداماتو په مقابل کې په منځني ختیځ کې په دې غور نه کوي چې امریکایي قواوې زیاتې کړي د هغو اوو هیوادونو اتباع چې اکثریت پکې مسلمانان دي اوس کولی شي چې د الوتکو په وسیله امریکا ته سفرونه وکړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د اجرایه فرمان د لارې امریکا ته د هغوی پر راتګ باندې بندیز لګول شوی دی د رويټرز خبري اژانس د رپورت لمخه دا کار ورسته له هغه شوی چې د امریکا د سیاتل خار قاضي د جمهور رئیس اجرایه فرمان وزنداو او ځنو هوایی شرکتونو هم دا خبره تایید کړې ده چې د هغو هوادونو مسافران وس وړل شي. د قطر هوایی شرکت لمړی هوایی شرکت چې ویل دوی به د ایران، عراق، لیبیا، سومالی، سودان او د یمن مسافر چې اسناد ولري د امریکا خارونو ته ورسي. د فرانسې، هسپانیې او جرمني هوایی شرکتونه هم دا غوړسته ویل چې دوی به د دغه هوادونو د مسافر وړل پیل کړي. سپینې مانی ویلې دي چې دوی پلان لري چې هر څومره زر چې ممکن وي د قاضي د حکم په ضد بلې محکمې ته عرض وکړي. خو د درې مهمو هوادونو شرکتونو ګلف، اتحاد او امارات له هم په خپلو ویبپاڼو کې مسافرو ته د امریکا د جمهور رئیس د جنوري 28 اجرایه فرمان په اړه معلومات ورکړي دي. د متحده ایالاتو په شمالي ایالت واشنگتن کې د مرکزی حکومت یو قاضي په موقتی توګه د هغه بندیز مخنی ولید چې 13 هفته په ټول هیواد کې د وو اسلامي هیوادونو په مسافرینو او مهاجرینو ولګید. د سیارل په خار کې د قاضي جیمز رابرټ د حکم لمخې د واشنگتن او منیسوټا ایالتونو په قانوني ډول د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ اجرایوي فرمان مخ کې خنډ چي. د متحده ایالاتو حوزوي قاضي جیمز رابرټ داسې وویل:
The court concludes that entry of the above described TRO is necessary and the state's motion is hereby granted.
دغه محکمه پریکړه کوي چې په موقتی ډول د ایسارولو د حکمونو منل ضروری دي او په دې ترتیب دغه ایالت غوښتنلیک منل کیږي. د متحده ایالاتو د ګمرکاتو سرحدونو د ساتنې اداره وایي چې دوی به دغه حکم عملی کړي. د واشنگتن د ایالت لوی سرنوال باب فرګسن داسې ویل:
Judge Robart's decision effective immediately, effective now, puts a halt to President Trump's unconstitutional.
د قاضي رابر پریکړه چې همدا اوس او په فوري ډول عملی کیږي د اساسي قانون په خلاف د جمهور رئیس د اجرایوي فرمان مخه نیسي. دا د محکمې خبره نه ده بلکې دا د اساسي قانون خبره ده. خو سپینې ماڼۍ پرون وروسته یو اعلامیه خبره کړه ویل چې د عدلي وزارت به زر تر زره د دې حکم لپاره عاجل اقدام وکړي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. وینسنت ویولا په خانه پوزي او د های سپیډینګ تجارتي شرکت رئیس چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د لوی دریسیز مقام ته نومولی وو د جمعې په ورځ خپل نوم لري کړ. هغه وایي چې د خپل فاميلي بزنس له کبله د دفاع د وزارت د قوانینو له امله دغه وظیفه نشي اجرا کولی. ملټری ټایمز د ویولا له قوله رپورټ ورکړی دی چې هغه به د اعتماد د ریاخیستو جریان په کامیابۍ ترسره کړي. د دفاع وزیر جیمز میټس وایي هغه په دې خبره مایوس شو مګر پوهیږي او د هغه د فیصلې درناوی کوي. د دفاع د وزارت بیان وایي چې د دفاع وزیر ډیر زر جمهور رئیس ته بل کاندید پیشنهادوي. د جاپان د دفاع وزیر ویلي دي چې د امریکا نوې اداره به د واشنگتن هغه پخوانی تګلارې ته ادامه ورکړي چې د هغه لمخه د سینکاکو په ټاپو کې د جاپان د حاکمیت ملاتړ کوي. د سینکاکو ټاپو د چین په ختیس کې موقعیت لري او چین او جاپان دواړه ور باندې د حاکمیت دعوه لري. د جاپان د دفاع وزیر د امریکا د دفاع وزیر سره د لیدنې کتنې وروسته دا څرګندونه کړې دي. ترکیه نن د شنبې په ورځ ویل چې د ترکیه پوځ د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد روانو عملیاتو په ترڅ کې 150 وسلوال وژل دي. د رویټرز خبری آژانس د رپورت لمخې د ترکیه پوځ د الباب خار چې کنټرول یې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دی محاصره کړی دی. دغه پوځي عملیات د هغو عملیاتو یوه برخه ده چې ترکیه د تیرو 15 میاشتو راهیسې شروع کړی دی. د ترکیه پوځ زیاته کړه چې په وژل شوو کسانو کې 4 قمندانان هم وژل شوي دي او په هوایي بریدونو کې 55 ودانۍ او 3 د قمندې مرکزونه تباه شوي دي. ائتلافي قوا ویلي دي چې دوی هم د البا پسیمه کې هوایي بریدونه کړي دي او دوه پوسی او دوه پوځي موټرونه تباه کړي دي. او توقع ده چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د حکومت مخالف ډلې د حکومت سره خبرې پیل کړي سره لدی چې دغه ډلې مشر ایتن شیکیکت مرشوه ده. د مخالفو ډلو پلویانو او مدني ټولنو اندېښنه څرګنده کړې ده چې کېدای شي د شیشکی د مړینې موقتی موافقه چې په دې وروستیو وختونو کې د حکومت سره امضا شوې ده د ناکامۍ سره مخامخ کړي. سربیره په دې په نورو موضوعاتو کې دغه موافقه به جمهور رئیس جوزف کابیلا ته اجازه ورکړي چې د یو کال لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي او یو کال وروسته به نوي انتخابات وشي. د سیمه نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په خبرونو کې مهم واوریدل چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د استکېدو هرکلی کړی او په نورو وسلوالو ډلو یې د سولې د بهیر سره د یوځای کېدو غږ کړی دی. له کابله اکرام شینواری په دې باره کې رپورټ راستولی دی.
افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق د کمیسیون رئیس محمد اکرم خپلواک د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د حکمتیار د نوم لرې کول یو مثبت اقدام ګڼي او ویلي دي چې د ښاغلي حکمتیار د نوم لرې کول به د سولې پر راتلونکو خبرو هم مثبت اغېزه وکړي. ښاغلي خپلواک نن د شنبې په مازیګر د اسلامي حزب د استازو او د سولې دلي شورا د چارواکو سره یوځای یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې افغان حکومت کابل ته د اسلامي حزب د مشر راتګ په برخه کې هیڅ ستونزه نه ویني.
د افغانستان اسلامي جمهوریت ټول هغه تدابیر چې د یو باعزته مسؤونه او د شان او شوکت سره لازم تدابیر امنیتی او د پروتوکول نور مسایل دي هغه په جدي توګه نیولې دي او ان شاء الله موږ منتظر د دوی راتګ ته وي چې په دې اړوند باندې هیڅ څه مشکلات نه لرو.
محمد اکرم خپلواک چې افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ سولې د موافقې د تطبیق د کمیسیون د ریاست ترڅنګ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیاسي چارو سر سلاکار په توګه هم کار کوي. د افغان حکومت له نورو وسلوالو مخالفانو هم حقوقتل چې د به سره دی او زیشی
نن د دې ځای غنم چې په ټولو وسلواله مخالفینو باندې غږ وکړي د سولې د پروسې سره یو ځای او د افغانستان اسلامي جمهوریت او د اسلامي موافقتنامه د ټولو مخالفینو لپاره یو اصل ده چې هغه بین الافغاني مذاکرات چې د افغانانو په افتکار د افغانانو په منځګړیتوب او د افغانانو په فیصلو باندې سر تر رسیدلې دي هم ایولس ملاتړ کوي او هم نړیواله ټولنه ملاتړ کوي.
دغه خبري کانفرنس د حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو د مرکشي پلاوي مشر محمد امین کریم ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه دا خوده چې دا ټولنه د افغانانو ترمنځ د خبرو څخه ملاتړ کوي.
امروز نشان داد که جامعه جهانی در صورتی که ملت افغانستان
خغلی امینی ویل نن دا خوده چې نړیوال ټولنه په داسې حالت کې چې د افغانستان ملت او سیاسي ډلې سره موافقه ته ورسیږي هغوی هم د سولې تر شا دریږي. خو د اسلامي حزب د سولې د خبرو د مرکشي پلاوي مشر ویل چې کابل ته د خغلی حکمتیار راتګ وړاندې باید دغه حزب د بندیان یوه ډله له زندان څخه خوشي شي. په ګاونډي هیواد پاکستان کې د اسلامي حزب د مشتو مهاجرینو ته د اوسېدان د پاره د زمکو د ویشلو لړۍ پیل شي او هم د دغه حزب مشر د اوسېدان د پاره زی او امنیت د پاره اقدامات ترسره شي.
ان شاء الله ممکن است دو هفته یا سه هفته بر ما زیات باشه کی مس
خغلی مینویل ان شاء الله دوی ازری ونی به مونږ ته په کار وی چې دا مسایل بشپړ کو او به مجاهد رور حکمتیار په هر ولایت کې چې دمګړی وسیږي د هغه ولایت مرکز ته ورشي او بیا له هغه ځای څخه پټخت راشي. د مخه د حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو د مرکشي پلاوي یو غړي اتیکولا صافي امریکا غږ شنه راډیو ته ویلي چې تیر ورځ ورته د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو له لیست څخه د دغه حزب د مشر د نوم د لرې کولو خبر ورکړل شوی و. ښاغلی اتیکولا صافي ویل چې تیر ورځ په کابل کې د روسي له سفیر سره لیدنه کړې وه او د روسي سفیر ورته ویلي چې هیواد د بندیزونو له لیست څخه د حکمتیار د نوم د لرې کولو برخه کې کومه ملاحظه نه لري. افغان حکومت تیر کال په دسمبر کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په رسمي ډول دغه شورا د بندیزونو له لیست څخه د اسلامي حزب د مشر د نوم د ریکاول غوښتنه کړې و. دغه غوښتنه روسیه د روسي د بهرنی چارو وزارت د اسلامي حزب د مشر د نوم د ریکاول په اړه داسې څرګندونه وکړي چې ورسره د امنیت شورا د بندیزونو لیست څخه د حکمتیار د نوم له ریکاول سره دغه هیواد مخالفت ګڼل کېده. په کابل کې دغه جوړ شوی خبری کانفرنس د اسلامي حزب د سیاسي اړیکو د کمیټې رئیس ډاکټر غیرت بهیر په خپل وینا کې افغان حکومت سره د اسلامي حزب د سولې د موافقې د لاسلیک او بندیزونو لیست څخه د حکمتیار د نوم د ریکاول لامل د افغانستان جمهور رئیس څخه مننه وکړه. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د تیری سوي کال د سپتمبر په 28مه د سولې موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم لرې کول ته لاره پرانستل شوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنور دن کو تاسو په راپورټ کې واوریدل چې د حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وایستل شو. زیبا خادم د حزب اسلامي د مطبوعاتي ادارې د رئیس قریب الرحمن سید سره مرکه کړې ده.
محترم قریب الرحمن سعید صاحب دغه نن اعلان شو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب نوم د دغه شورا د بندیزونو د کمیټې نه وېست او د افغانستان حکومت د دې هرکلی کړی دی. وروسته له دې بل څه قدم دی؟
د هڅن اول دغه تر قدم چې ملل متحد خپله د افغانستان دولت او خاصتاً ولسمشر اشرف غنی ته او د هغې کاري ټیم ته چې په دې سلسله کې کار کړی، همدارنګه د حزب کاري ټیمونو ته چې په دې سلسله کې شپه ورځ منډې تړلې وهلي، او ترڅنګ یې خپله د حزب اسلامي مشر ته چې په ډېر جرأت او همت سره قدم واغست او د سولې دا تړون یې لاسلیک او حاضر شو چې بېرته خپل ولس سره د خپل ولس په چوپړ کې اوسېږي، د خپل قوي او منظم ګوند سره یوځای، هغوی ته مبارکي وایم. او دا د ستر قدم ګڼم انشاءالله، دا د افغانستان دپاره او د افغانستان د راتلونکي دپاره یو ستر باارزښته اقدام ګڼم. انشاءالله زموږ بعدي قدم په افغانستان کې د سولې او د قیام او په افغانستان کې د امن او قیام د رامنځته کېدو د افغانستان د ولس د بیا رغونې د تعمیراتي او اقتصادي او سیاسي او اجتماعي جوړښتونو کې د بېرته راژوندي کولو کې به حزب اسلامي ډېر مهم رول لري. ولې حزب اسلامي الحمدلله بهترین قدرونه لري، پاک او شفاف قدرونه لري چې فساد په نورمافي کړي کې آلوده او ککړ نه دي. او انشاءالله امید هم دغه دی چې دا قدرونه به د خپل ولس په خدمت کې او د خپل ولس په چوپړ کې اوسېږي.
خپله حکمتیار صاحب، بعد د اعلان نه څومره وخت کې د دې احتمال شته چې وطن ته ولاړ شي؟
حکمتیار صاحب محترم عمل ته په خپل وطن کې او په خپل ځای کې تشریف لري، او فقط هغې څرګندېدو مسله ده، د هغې نه د تعزیراتو چې مهمه مسله وه هغه د مخه لاړ. فقط یو دوه درې مسلې چې هغه د بندیانو د راخوشي کېدو مسله ده، چې هغه هم د جناب ولسمشر اشرف غني په میز باندې ده، او کېدای شي چې د بندیانو یو جوپه ډېره ژر راخلاص شي او آزاد شي انشاءالله، او د نورو باندې کار روان دی. او ترڅنګ یې د جناب حکمتیار صاحب د امنیت او د هغې د تحفظ لپاره چې کوم ځای نه انتخاب شوي، یو موضوع داسې یو ځای چې په هغې کې د ولس لپاره تکلیف نه وي، د خلکو تګ راتګ اغېزمن نه شي، داسې یو ځای ورته انشاءالله تعینول په کار دي چې هغه ریشي او خپل عادي ژوند د خپل ولس ترمنځ شروع کړي. دا انشاءالله دا دوره وخت نه نیسي، اساسي مسله د منځه لاړه، نور مسائل شاید دورز وخت یې دومره زیات اوږد نه شي.
قریب الرحمن سعید صاحب، د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت د سولې دغه تړون ساسي په فکر د نورو ډلو سره په تیره بیا د وسلوالو طالبانو سره د سولې په کېدو کې څومره مؤثر دی، او څومره زر به نورې ډلې هم د ته وهڅیږي چې د سولې لار ونیسي؟
ډېر مهم قدم دی، او حزب اسلامي افغانستان د افغانستان یو د هغه قوي سیاسي او منظمو ګوندونو نه دی چې توانېږي په افغانستان کې د ولس ترمنځ لکه څنګه چې مخالفي غځولي دغسې خپل کار ته دوام ورکړي، او ټول هغه قوتونه چې د حزب اسلامي سره په یو ترتیب نه یو ترتیب د پخوانه رابطه لري، مقصد د وسلوالو قوتونه لکه هغه په طالبانو کې دي او که په نورو ځایونو کې دي، انشاءالله هغوی ټول به د سولې پروسې ته په همدې ترتیب باندې راځي. یو دویم مسله غټه دا ده چې د حزب اسلامي دا قدم تقریبا افغانستان ولس لپاره د خوشحالۍ قدم دی. ولس نور د جنگ نه ستومانه دی، او د اوسني تحمل شوي جنگونه چې تقریبا پراکسي جنگونه دي، د نورو په واسطه نورو په لاسو باندې جنگي، د دین نفرت کوي، او په دې خاطر باندې د حزب اسلامي دا قدم به انشاءالله د ټول ولس لپاره او همدارنګه د طالبانو دغه ګروپونو لپاره چې هغوی په رښتیا هم آزاد دي او د خپل ولس سره او د خپل قوم سره مینه لري او د افغانستان د بیا آبادېدو او د تعمیر په لړ کې غواړي چې کوم قدم واخلي، د هغې لپاره به یو ښه نقش وي، او انشاءالله یو جرأتمند قدم به یا د هغوی لپاره هم چې د دې پروسې سره یوځای شي. موږ دا قدم انشاءالله ډېر ارزښتناکه ګڼو، او هغوی ته هم دعوت ورکوو چې د خپل ولس د بیا اعمار په خاطر باندې لاسونه سره یو کړي د سولې لپاره، او هر تغییر چې په نظام کې غواړي هغه د افغانستان د ولس د انتخاب د لارې نه او د آزاد انتخابات لارې نه د هغې د تأمین او د هغې د ترلاسه کولو لپاره کوشش وکړي. نور د وسلوال جنګ او د وسلوالو نښتو او د یو د بل د وژلو دا مسله وخت او فضا د منځه تللې. که موږ غواړو چې افغانستان آزاد او مستقل اوسېږي، باید موږ متحد اوسېږو او په خپل ولس باندې او په خپل خدای باندې متکي اوسېږو او د خپل ولس لوري ته مراجعه وکړو، تر څو د انتخاب د لارې نه په خپل ځان کې په خپل ولس کې بدلون راوړو.
محترم قریب الرحمن سید صاحب، تاسې په څومره اطمینان دا خبره کوي او څومره اطمینان لري چې وسوال طالبان هم تاسې لارې سولې ته وحسول شي؟ دغه خبره په څومره اطمینان کولای شي؟
دا دعوه باندې کو چې حتمان به ټول طالبان زمونږ د لارې نه دعوت شي او زمونږ د لارې نه سولې طرف ته اړ شي او ټول به د افغانستان د سولې پروسه کې شامل شي. خو په طالبانو کې مختلف ګروپونه دي او په هغه کې ډېر داسې ګروپونه شته چې هغوی د حزب اسلامي سره د پخوانه یا زیات تعلق لري، او یا دا چې د حزب اسلامي ډېر قومندانان دي چې پخوا په طالبانو کې په یو ګونه یو ډول نه یو ډول هغلته وزیر شوي وو او هغوی خپل پروګرام هماغه ځای نه مختبوت. هغوی ټول به انشاءالله د دې پروسې سره د یو ځای کېدو لپاره کار کوي او راضي به یو هغه طالبان دي چې هغوی د نورو اړخونو سره یا د پردیو په لاسو کې دي او هغوی خپل اختیار نه لري، نو دا هغوی تضمین کول ډېره ګرانه خبره ده. اما هغوی چې په خپل وطن باور لري، په خپل دولت د اعمار او په خپل دولت کې د سولې او امن د راستنېدو او قیام لپاره سترګې په لار دي، انشاءالله هغوی ټول به دغه دعوت مني او حزب اسلامي به د یو خیرخوا او دعوتګر په حیث باندې د سولې لپاره په دې سفر کې قدم اخلي.
ډیره زیاته مننه قریب الرحمن سید صاحب، تاسې ته او د افغانستان ټول ولس ته د سولې د دغه سی یو نه قدم مبارکي وایو. په مخ همخه کوم ودا
قدر من اوریدونکو اوس په مکړی دی رپورت ته چې په جنوب ولایت زابل کې درنو واورو او اورښتونو د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکو لستونزو سره مخامخ کړي دي. خو ستونزه تر ډیره حده د هغو نړیدلو پلونو او پلچکونو لواج رامنځته شوی چې په امنیتي پیښو کې نړیدلی و. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله په پل پر رپورت کې واوري.
د پایدامي وزارت مامورین وایي چې یوازې په زابل کې د کابل کندهار د لوی لارې اته لوی پلونه او یو 15 پلچکونه په امنیتي پیښو کې تخریب شوي چې پر ډیر کم شمیر یې استحکامي پلونه جوړ شوي. د نړیدلو پلونو او پلچکونو په سیمو کې موټر چلوونکي اړ وي چې له خاملارې څخه تیر شي او یا هم د زیاتو اورښتي اوبو له کبله د نړیدلو پلونو ترمنځ سیمو کې بند پاتې وي. موټر چلوونکي او مسافر نیواکه لري چې د ژمی لرا تاک څخه مخ کې خپل اندیشنې په ځلون یادې کړي، خو هیڅ آی هم د سنځ حال ته پام ونه کړ.
کالاره ټول باندې د حکومت کارونه نه باندې کوي، دا واورې د مشکلات دي. ارزې مخران شپکی لارې ټول خراب دي، موږ څنګه وکړو؟ ټول په خپل نه کا خپل چوبونه د ګاډي پلو ته سره کم نشته ورځه. ار سره خپل چوب د ګاډي په کیسه کې د مسلمان نه دی، ټول عالم ګوره او سدسه او مسافر ګوره چې باندې ولور دی موټر.
این صبح پیچ از قندور مارک اپ پیچ از قندور حرکت کرد مولیجی ګوره.
د زابل ولایتي مسولین هم سنځمنی اوای چی د اوس لپاره په ځینو بیړنوي حالاتو کې کومکی سیار چمونه چمتو کړي او د بنیادی حل لپاره د پلونو او پلچکونو ځینې پروژې د مرکزی حکومت لوري منل سوي چی کارونه لانه جی پیل سوي. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چی د کلات او شاجو ولسوالۍ ترمنځ تر 30 کیلومتر پورې د تخریب سوي سړک قراردادونه دوه شرکتونو ته ورټل سوي چی د اورښتونو په دریدو سره به کارونه هم پیل سي.
او د سهار نو واوره شروع شوې ده، نو په حسن کاری سیمه کې لارې او څلور پل یو سوال مخالفینو لزولې او هغه خامده په خامالار کې موټر دي، نو څه مشکلو د فایدامي موټر او ماشينډري ال تر رسیدلې دا هغه خلاص کړه. کومه ساحه چې ډیره خراب ده په زابل کې هغه د شاجوی او د خلاط ترمنځ د حسن کاری نوره کو دغه منطقي دي، دوه ډیر بیل شرکتونه د قرارداد ورته ول شي دي، 15 کیلومتر هغه ځان چې خراب دي هغه بیا جوړي. خو چون بارانونه دی واوري دي دا کار لږ ټکنه کړی دی.
د کابل کندهار د لوی لارې د تخریب سو برخو د ترمیم غوښتنه څو ځله وسوه، خو په حال کې د ډیرو په باور عملی ګام پورته نه سو. د زابل ولایتي شورا بیان وکړ لري چې د ولایتي ادارې د نه پاملرنې او ټیټ ظرفیت په واجه تیر مالی کال د سړکونو او لارو د جوړېدو لپاره دی ولایت یو سل او شل میلیونه افغانۍ پرمختیایي بودیجه ورکړل سوی و چې د زابل له پایدامي ریاست څخه بیرته مرکزی خزانې ته انتقال سو. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، زابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په تیرو دوه ورځو کې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د واورو د شویدو او یخنۍ له امله تلیر وشتنه مرسوي دي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. په دې باره کې له کندوز څخه ګل رحیم را نیازمن رپورټ را لېږلی دی.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې له تیرو دوه ورځو را په دې خوا د واورې ورښت پیل شوی چې له امله یې د بدخشان، تخار او سرپل په ولایتونو کې د واورې د ورښت او یخنۍ له امله څلیر شتنه چې ښځې او ماشومان هم پکې دي مړه شوي او ولس تنه نور یخنۍ ځپلي دي. په دغو ولایتونو کې په مجموعي ډول د ولسو ولسوالیو لارې د ولایتونو له مرکزونو سره او د کلو لارې له ولسوالیو سره بندي شوي. د بدخشان د والی ویان نوید فروتن وای چې د مایمه یو شکی په ولسوالیو کې برف کوچونو کور نه لاندې کړي او خلک یې وجلی دي.
در ولسوالی مایمه 25 خانه زیر اوار برف مونده که در نتیجه 2 نفر شهید شد.
د مایمه په ولسوالیو کې د واورې خویدو په پیښه کې 15 کورونه له واورو لاندې شوي چې لس تنه پکې مړه دي. په شکی او یوان ولسوالیو کې د لارې د بندېدو له امله هغه 8 کسان مړه دي چې پر لاره وو. په دغه 8 کسانو کې 3 تنه ښځې وي او 2 ماشومان وو. هغه زیاتوي چې د ولایت مسؤلین به سبا واورزه پولو سیمو ته مرسته ولیږي خو دغه مرستې د ځمکې له لارې نشي رسېدلی. کیدای شي چې د هوا له لارې خلکو ته مرستې ورسول شي. همدارنګه د سرپل ولایت د والی ویان ذبیح الله اماني وایي چې په سرپل کې د واورو د ورښت له امله د درې ولسوالیو لارې د ولایت له مرکز سره تړل شوي او د واورو د ورښت او یخنۍ له امله 15 تنه مړه او اویا تنه مسافر چې له ولسوالیو څخه د ولایت مرکز ته په لاره وو او په واورو کې بند پاتې وو د افغان ځواکونو له خوا ژغورل شوي دي.
د ای برفوریا کوم په تعداد 5 نفر به شمول یک زن و یک طفل در ولسوالی های
په دې واورو کې 15 تنه چې یو یې ښځه او یو یې ماشوم مړه شوي دي او د سرپل د درې ولسوالیو لارې له مرکز سره د واورو د زیاتوالي له امله تړل شوي دي. له بلې خوا د تخار ولایت د والی ویان سنت الله تیمور وایي چې له تیرو دوه ورځو را په دې خوا د تخار او بدخشان ترمنځ لویه لار هم د واورو د زیادښت له امله تړل شوې ده. هغه زیاتوي چې په تخار کې د یو شمېر ولسوالیو لارې له مرکز سره تړل شوي خو تر اوسه له دغه ولایت څخه د واورو د ورښت له امله د تلفاتو کوم خبر نه دی ترلاسه شوی. همدارنګه د تیر شپې له نیمایي وروسته په سالنګونو کې هم د واورې توپان پیل شوی دی چې دغه لارې د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د مسافرینو پر مخ تړلې ده. د سالنګونو د لوی لارې مسؤول جنرال محمد رجب په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د تیر شپې له نیمایي وروسته د دغه لارې په اوږدو کې 13 ځایه واوره خویدلې وه خو چاته پکې مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی. شمالي او شمال ختیځ ولایتونه چې د هیواد سړی سیمې دي هر کال د ژمي پر وخت د کلیوالو سیمو اوسیدونکو لستونزو سره مخ کیږي. څو کال وړاندې د سالنګ په لوی لار کې د واورې د خویدو په پیښه کې تر سلو زیات خلک مړه شوي وو چې تر یوې اونۍ پورې د جسدونو د پیدا کولو چاره جریان درلوده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د خبرونو سرخط لرو. د حکمتیار نوم د امنیت د شورا د بندیزونو د لسن لری شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د دې شورا د بندیزونو د لسن 13 ورځ د فبراير په 3 ملری کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په ویپانه کې په خبرو شوی بیان کې ویل شوی دی چې په ګلبدین حکمتیار باندې لګیدلی بندیزونه لری شوی دي. په دغه پانه کې راغلی دی چې په بندیزونو کې د حکمتیار شتمنی کنګل شوی و او په سفرونو یې بندیز لګیدلی و. د ملګرو ملتونو په خبر پانه کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د 2015 د 2253 پریکړه لیک په اساس په ګلبدین حکمتیار باندې دا بندیزونه د وروسته نشته دي او د بندیزونو لسنې نوم لری شو. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دې اقدام هرکلی کړی دی. د ایران د پازداران انقلاب قومندان ویلي دی ایران به خپل میزایلونه هغه وخت استعمال کړي چې امنیت په خطر کې وي. د ایران د بالستیکي توغندي د امتحانولو رئیس چې جمهور رئیس ترامپ په ایرانی افرادو او هغه شرکتونو بندیزونه ولګول چې پازداران انقلاب سره تړلې دي، د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې خړپړ شوې دي. د هغه وو هوادونو ادبا چې اکثریت پکې مسلمانانو سی کې اوس کول شي چې الوتکلو لارې امریکا ته سفرونه وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اجرایه فرمان له لارې امریکا ته د هغوی پراتک بندیزونه لګول شوی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو زموږ د ماشومانی خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري، خو اوس به تاریخ خبرونه پیل شي.